مالی ناکام شد. این در حال است که یک کشتی تیاره بردار آمریکا به شبه جزیره کوریا فرستاده شده است. مقام‌های نظامی گفتند که ایالات متحده قصد ندارد که از قوای نظامی در پاسخ به آزمایش اتمی و یا آزمایش راکتی کوریای شمالی استفاده کند. مایک پنس که از سوی همسرش همراهی می‌شد در هدیره ملی سیول اکلیل گل گذاشت و انتظار می رود که با سربازان آمریکایی و کوریای جنوبی در یک مراسم مذهبی و سپس در یک ضیافت شب اشتراک کند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا د ژوند شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه ده. دوستانو به هم یادونه کوم چې په دویمه برخه کې د رواني ناروغیو په مخنیوي خبرې کوو. په خبرونه کې په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې د رواني ناروغیو ترنر متخصص رنزوریار ډاکټر ایمل صافی صاحب سره ملمدای او اساسي پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې په دویمه برخه کې چې 40 دقیقې وخت لرو ټلیفون وکړئ مستقیمه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب راځو د خبرونې په دویمه برخه کې. تر ډیره تاسو په لومړۍ برخه کې عواملو باندې خبرې وکړې نخنخانو په اړه د ډیپریشن. په دویمه برخه کې کراته وی چې د رواني ناروغیو د مخنیوي لپاره باید څه کار وکړو.
بله، د دوباره سلام په وړاندې کولو سره د رواني ناروغیو هغه عوامل چې موږ بحث پې وکړو کومه چرته داغې نه مخنیوي وکړو نو موږ به د روحي یا رواني ناروغۍ چې جوړ خپګان دغه جمله نه ډیر زیات په بحث کیږي او دا اوس په هم بحث روان دی. د دې هم تر ډیره حد مخنیوي کړی. رواني ژوند د هغه وخت نه پیل کیږي چې انسان د مور په ګیډه کې ژوندې شي او اغل تک چرته حامله مور د روحي رواني فشار د فیملی فشار د رواني سټرسونو سره د مخامخ وي، د رواني فشار سره مخامخ وي، د ناخوالو سره مخامخ وي، د او اغل ته دغه سر ناروا کیږي، هغه د مختلفو شکنجو او زورونو سره زورونی سره مخامخ وي، نو مستقیما د یو رواني فشار په توګه د هغه ماشوم باندې چې د بطن کې د انکشاف په حالت کې دی په هغه باندې هم اغیزه کوي. وروسته د هغې نه د ولادت د وخت مشکلات دي، همدارنګه د شودو خوړلو مرحله ده. زه غواړم چې ډېر لنډ انډ اشارې ورته وکړم. که چرته هغه ماشوم چې د مور د شودو نه تغذیه نه کوي بنا پر مختلفو مشکلاتو، یا دا چې مور د ستونزې یا ناروغۍ سره مخامخ ده، یا دا چې یو تعداد میندې داسې خصوصیات لري وایي زما شوده نشته دی، کوشش کوي ماشوم ته مصنوعي شوده ورکړي. تحقیقاتو څېړنو خود الله هغه ماشومان چې زیاتره د مصنوعي شودو نه استفاده کوي، مصنوعي فیډنګ کوي یا شودې خوري، د نسبت هغه ماشومانو ته چې هغه د مور شودې خوري د احساساتو یا عواطف برخه کې به د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه څوک چې مصنوعي شودو نه استفاده کوي، وروسته د ماشومتوب د دورې ناخوالې دي، فشارونه دي ماشومانو باندې، همدارنګه کورنۍ تاوتریخوالی دی د ښځې او خاوند ترمنځ چې مستقیما په ماشوم په روان باندې اغیزه شیندي، او وروسته دا ماشوم د دې دپاره مساعد کوي چې د ډپریشن یا جوړ خفګان دپاره مساعد شي. همدارنګه د نوي ځوانۍ مرحلې دي، د ځوانۍ مرحلې دي، خصوصا زموږ په خویندو باندې فشار ډېر زیات دی، زیاتره جوړ خفګان یا ډپریشن په نړیواله کچه باندې او همدارنګه زموږ د هیواد په کچه باندې زیاتره په ښځو کې ډېره زیاته لوړه ده. یعنې ښځې زیاتره په جوړ خفګان یا ډپریشن باندې اخته کیږي چې پای کې مختلف عوامل لري، چې یو د هغې جملې نه هورموني یا بیولوژیکي جوړښت دی یا هورموني جوړښت دی تغیرات دي چې دا پکې دي. خو زیاتره برخه یې روحي رواني فشارونه او سټرسونه دي، د فیمیل د خوانه د کورنۍ د خوانه، یو تعداد ناروا رسم و رواجونه دي چې هغه رسم و رواجونه د یو رواني فشار په توګه د یو پیغلې په ژوند کې منفی رول لوبولی شي. مثلا د هغې د خوښې پرته چاته واده کېدل دي، د پیسو په مقابل کې مثلا د لور ورکول دي. په هغه کورنیو کې هغلته د انګور سره تاوتریخوالی دی چې لومړي قدم کې د ښځو د خوانه د ښځو سره تاوتریخوالی رامنځته کیږي، او هغه لفظي تاوتریخوالی او بیا فزیکي او همدارنګه دغه ستونزې او فشارونه. مهاجرتونه دي، جنگ دی، جګړې دي، دا خو ډېر لوی عامل دی. په دې خو مونږه زمنګ د سوینې پورته خبره د موږ د الله دربار ته لاسونه پورته کوو چې په هیواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي ترڅو دغه جګړه او د جګړې په نتیجه کې دغه زیږیدلي مشکلات چې دي دا زمونږ د هیواد خپله لمنه ټوله کړي او په هیواد کې سوکالي رامنځته شي. خو د ټولو نه زه زیاتره غواړم په کورني تاوتریخوالي باندې ډېر بحث وکړم چې جوور خفګان یا ډپریشن ته ډېر شرایط مساعد کوي. همدارنګه دولتي تاوتریخوالي هغه کسان چې په دولتي ادارو کې کار کوي د امیرینو د خوانه ډکټاتور مابانه برخورد سره کیږي، هغه سره مثلا د دندو نه شړل کیږي، هغه سره ناروا کیږي. نو که چېرته د کور د چاپیریال نه د تاوتریخوالي شروع وکړو او بیا محیط ماحول ته او بیا د وظیفې او دندو ځایونو ته راشو نو مستقیما د یو بل سره تړاو لري. که چېرته د دغه مسایلو نه موږ مخنیوی وکړو، خصوصا د ماشومانو په مخ کې د ښځې او خاوند ترمنځ لفظي شخړې او مسایل د دې نه مخنیوی وکړو، نو موږ به تر ډېره حده د جوور خفګان رامنځته کېدو نه مخنیوی کړی.
یو نړۍ من اوریدونکو ته ورزو چې ډېر اوریدونکي په لیکه کې دي. اخندزاده صاحب له بالامرغاب نه مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. خو زه خپل سلامونه تاسو ته مونږ سلام ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. د ستاسو د اخندزاده له بالامرغاب څخه په تماس کې سمې سوال د ډاکټر صاحب څخه لرم.
مهرباني اورو.
سوال د ډاکټر صاحب څخه دا ده دغه رواني مریضان چې دي دا سه حالات ته چې ورسي دوی بلا و خودکشي ته آماده سي مانا ډېر د دوی مرض مخته ولاړ سي او بل چې دا یو څوک په دې صحیح که تبابات ونه کړي آیا دا کېدای شي چې دا د نیونتوب و خواته واسي دا نیونتوب و چې بلا تبابات ونه شي؟ دا سوال ته که جواب راکړي مهرباني.
بله اخونزاده صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. خپل جوور خفګان یا ډپریشن چې دی مختلف شکلونه لري. یو شکل چې کوم یو دی موږ ته جنون ډوله جوور خفګان وي یا لیونتوب ډوله جوور خفګان چې حتی هغه ناروغان چې پرمختللي حالت ته لاړ شي په شدید جوور خفګان باندې اختی هغه مثلا همیشه خفه بدون د دلیل نه هیڅ څه ته خوند نه ورکوي، هر څه ته تیاره ښکاري، د اشتیا نشوالی ورسره د انرژي نشوالی ورسره وزن د لاسه ورکوي، فکري تمرکز یې خراب وي، همیشه ځان ملامته ګڼي او کیدلی شي چې پرمختګ حالت کې دی ته د ځان وژنې فکرونه پیدا شي او هر څه ته تیاره ښکاره شي. موږ د انسانانو چې ژوند کوو د امیدوارۍ په اساس کوو، د هر څه نه د کار نه د وظیفې نه د کور نه د هر څه نه موږ خوند اخلو لذت اخلو. متاسفانه دغه ناروغان چې په دغه ناروغان چې په جوور خفګان اخته دي دی د دغه نه لذت نشي اخیستلی یا خوند نشي اخیستلی د ژوند نه د ژوند د ټولو مسایلو نه په نتیجه کې د ځان وژنې فکرونه ورته پیدا کېږي. که درملنه یې په وخت سره ونه شي او جوور خفګان شدید شکل غوره کړي یا شدید حالت ته لاړ شي په نتیجه کې شخص ته یا دغه ناروغ وګړي ته د ځان وژنې فکرونه پیدا کېدلی شي. همدارنګه د لیونتوب افکار ورته پیدا کېدلی شي، غلط باورونه غلط عقیدې ورته پیدا کېدلی شي او بالاخره دغه کسان زیاتره بیا ځان وژني. بله
بله. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو رې محمد نسیم لوګر نه مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب.
بله
زه محمد نسیم لوګر راتنه تقریبا د 30 کلونو یم.
مهرباني.
او ما ته کله کله داسې د سترګو داسې هغه را پیدا شي سترګې مې رپېږي تیاره تیاره پرې راځي که نه.
بله.
او بیا مې د مثال درکړي تقریبا بیخي د شدید درد سره مخ یم. د 5 کلونه راهیسې ده او اوس زیات شوی ده. اکثره هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې ورته هغه کې پیدا کېږي.
که کومه بله پوښتنه ونه لري نو دا به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسې ډېره مننه ډاکټر صاحب مهرباني.
نسیم ورور داسې وکړي چې داسې مختصر مختصر بعضې مسایل وویل چې سرچرخي یا سردردي او سترګې رپېدل راته پیدا کېږي او بیا وروسته سردردي راته پیدا کېږي. کېدلی شي چې دی د یو سردردۍ سره مخامخ وي. همدارنګه یو بل تکلیف دی موږ ټیکو ته وایو د وزویت یا د وجود د یو ګروپ عضلات او غیر ارادي تقلصات په نتیجه کې هغه رپېدل رامنځته کیږي. مثلا دغه د سترګو رپېدل ډېر زیات وي چې هغه یو درمل ته اړتیا ده چې موږ د راډیو د لارې نه نشو ویلی چې دغه درمل نوم هم نشي زده کولی چې څنګه به یې واخلي. خو ښه خبره دا ده چې ډاکټر ته ورشي، د نږدې نه وکتل شي چې سردردي په کم حد کې ده او کم د دې په څنګ کې خو کوم بل رواني ناروغي نه لري، د هغې تر څنګه د رپېدلو په خاطر هغه ډاکټر په خپله تشخیص کړي او دارو درملو ته که چېرته ضرورت وي توصیه کوي.
ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه چې پیدا کیږي، په کوم حالت کې انسان باید ډاکټر ته ورشي؟ ټول هغه ناروغان چې رواني تکلیف لري ډاکټر ته ورشي کنه؟ مشوره دی واخلي او نورې حل لارې چارې ورته ولټي. خو یو اوریدونکی به هم واخلو، بیا به دې پوښتنې ته ورسره شي. مهرباني.
یو خو د تاوتریخوالی یا خشونت پړوند باندې سوال وکړه. په خپله تاوتریخوالی یا خشونت مختلف عوامل لري. یو تعداد کسان چې په رواني ناروغیو اخته دي هغوی د تاوتریخوالي نه استفاده کوي. یو تعداد هغه کسان چې د رواني ستونزې یا فشار سره مخامخ دي هغوی په خپل افکارو باندې حاکمیت نه لري. هغوی زیاتره د احساساتي برخوردونه کوي د خلکو کورنۍ غړو سره. د فشار هغه ځان رواني لحاظ په کور کې تخلیه کوي. متاسفانه تاوتریخوالی رامنځته کیږي، نو هغه بیا اثرات په نورو غورځولی شي. یعنی په خپله تاوتریخوالی د رواني ناروغیو لامل هم ګرځېدلی شي او د رواني ناروغیو د نښو نښانو په توګه هم څرګندېدلی شي. بلې ویلې چې د درملو سره بلې او زه ډېر یو ساده مثال وړاندې کوم. هر هغه څوک چې د هغه په خوب کې پخوانی خوند نه وي، خوب ته نه ورځي او که چېرته خوب ورځي سار چې دی د خوبه پاڅېږي، د ستومانتیا او ستړیا احساس لري، د کسالت احساس لري، د خوښۍ احساس سره نه وي، کار و بار پخوانی رنګ خوند ونه لري، روابط او اړیکې پخوانی رنګ خوند ونه لري، د هر څه نه زړه تور وي، خلکو سره رابطې خرابې وي، یا په فکرونو یا افکارو کې داسې وي اضافي فکرونه ورته پیدا کیږي چې نور خلکو ته فکرونه نه پیدا کیږي، او نور خلکو ته چېرته دا خپل فکرونه شریکوي هغې ته اسې عجیبه غوندې ښکاره شي، او د ده په اړیکو کې دا مستقیما اغیزه وکړي، د ده په رفتار کې، د دوی په کړنو کې. نو دا شخص دې کوشش وکړي، او یا دا چې زر زر غصه ورځي دی د کوشش وکړي چې لومړي ځل لپاره ډاکټر ته ورشي، ترڅو رواني ډاکټر د ده ټول هغه ارزیابي او ټوله تاریخچه واخلي، ټول رواني حالات یې وګوري، معاینه کړي، وروسته د هغې نه یو مناسب تشخیص وضع کړي. بیا وروسته د تشخیص نه یو تعداد رواني اختلالات دي چې تقریبا تنه د یو کانسلنګ یا مشورې په واسطه باندې هغه مشکلات موږ حلولی شو. اما یو تعداد زیاتره چې دي هغه دواړه درملنې، چې هم دوایي درملنې ته اړتیا شته، هم مشورې یا کانسلنګ ته اړتیا شته دی، نو دواړو برخو ته اړتیا شته دی چې دا د یو متخصص ډاکټر د ارزیابۍ نه وروسته ورته دا وضع کېدلی شي. بله
بله، ډیره مننه کوو دوستانو د خپرونې وروستۍ شیبې دي، او تاسو هم کولای شئ چې برخه واخلئ په خپرونه کې. نن رواني ناروغیو په اړه خبرې کوو، او بل اوریدونکي ته به ورشو چې دوی کومه پوښتنه لري. قاری صاحب عبدالاحد په لیکه کې دی، مهرباني.
السلام علیکم خواره محترم صافی صاحب. السلام علیکم خدمت ډاکټر صاحب محترم. سلام
علیکم. سلام
جناب ڈاکٹر صاحب. جناب ڈاکٹر صاحب محترم، میں ایک تکلیف دارم. البتہ میں فکر میکنم چیز سوال ہوئی رہے کہ میں ذہن خود داشتم ہمیں جواب شد. تکلیف میں امی از ڈاکٹر صاحب محترم کہ ہفتے ہی در هفته یکی یک روز یا دو روز گورم عبارت از روزهای دوشنبه یا سه شنبه یا جمعه می باشه، در وجود ما، در ذهن ما همونطور خدایی یک قسم خستگی یا یک قسم تکلیف و تشویش پیدا می شد که ما کاملا قسم احساس میکنم از دنیا ناامید شده باشم. همین که یک احساس عجیب و غریب برام رخ می داد، خدایی من را بسیار کوشش کردم که همین تشویش رو از خود دور داشته باشم، ولی بنابر مشکلاتی که ما داریم، خب بر وطن، بر کل ما شما معلوم از دای وطن، ولی که همین کوشش کردم همین مشکلات سفارنده تا رسیم که دور کنم. قدرتی پروردگار دکتر سه هفته یک روز دو روز دقیقا همین که برسان عرض بکنم، همچی تکالیف دوی ملاقات رخ میده.
خب شما چی کار میکنین؟ ببخشین چی کار میکنین؟
دکتر محترم کدام مصروفیت خاصی البته ما نداشتیم و ندارم.
خب ایتو یک سوال بسیار ببخشین یک سوال ساده را مطرح میکنم. دمی روزای مشخص قبلا پیش از اینکه مشکلات شروع شوه، دمی روزا به یک فشار روانی یا یک مشکلاتی که دردآور باشه برات روبرو شده باشی و بعد از دمی روزا امی وقتا می روزای هفته مو تر یک مشکل مواجه شوی برات بیا د فکر
محترم پیش از این بیتو ببخشن پیش از ها ما در این مشکل دچار نبودم. البته مشکل از 25 اصال سال 1391 به این طرف پیدا کردیم، ولی بعد از 22 قبلگاه که مرحوم پدر ما بود بعد از او ما این مشکل پیدا کردیم.
درست است.
زنده باشید.
برادر محترم طوری که سوال کردن گفت در روزای مشخص از او افته همونطور حالتا برای ما پیدا میشه، در بعض موارد ما ممکن این مشکل برادر نداشته باشه، خب ما حدس میزنم احتمال زیسته که حوادثی که ما در کدام تاریخ با او روبرو شده باشیم و از لحاظ مکانیزم های روانی دفاعی که ضعیف باشه و در مقابل از او مقاومت کرده نتانیم، امو روزا که بیاد میایه به شکل یک فلشبک یا دوباره زنده شدن امو حادثه باعث ازی میشه که برای ما ناامیدی پیدا شوه، ناراحتی ها پیدا شوه. برادر محترم کدام مشکل جدی نداره، به خاطر اگر ما بگیم که اختلال روانی جدی است او باز روزهای مشخص خود نمی داشته باشه، در تمام روز در هر ساعت روز به طور متواتر کم از کم به مدت دو هفته به صورت متواتر اگر مشکلات که ما قبلا صحبت کردیم داشته باشه و هیچ نوع خوشی و هیچ نوع تغییرات محیطی ده او تغییر رو آورده نتانه، در این صورت ما میگیم که شخص مصاب به اختلال روانی بوده است. این یک مسئله است که برای شرطی شده در ذهن شما تو است که روز دوشنبه مثلا امروز ممکن قبلگاه وفات کرده باشه و او حادثه براموش زینه شوه و به مروزا به متو برزی یک فلش بک شده. خب به هر صورت ما برزی توصیه دارم امو روزایی که احساس کسالت و خستگی میکنه روزای مشخصی است، میتونه که یک برنامه تفریحی برای خود بسازه، با دوستا بشینه و و و خود مصروف مطالعه کنه، مصروف شنیدن رادیو مثلا، مصروف عبادات و طاعت کنه و روابط تفریحی مثلا با دوستا داشته باشه، با چکر برن. میشه که امروز امو افکار زی استاس تا چند شوه و در نتیجه ازو امو افکار از ذهن زی دورتر شوه و دوباره حوادث برش زنده نشوه، ولی اگر با وجود ازو هم امی ادامه پیدا کرد میتونه که به یک روانشناس یا مشوره دهنده یا مشاور روانی مراجعه کنه. بله
دکتر صاحب، روانی ناروغانو سره تر ډیره په ټولنه کې ناوړه چلند کیږي، ساسي توصیه کورنۍ او ته د ټولنې خلکو ته څه ده؟
متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د رواني ناروغیو په اړه باندې د خلکو په مس کې کافي پوهاوی نشته. اوس په دې وروستیو کې هغه څوک چې میډیا ته لاسرسی لري د میډیا نه د مطبوعاتو نه ډیره مننه کوم، څه داخلي کچه او څه خارجي کچه دا مطبوعات چې زموږ په هیواد کې دي زیاتره وخت ناوخته کوشش کوي لکه دغسې برنامې او پروګرامونه ترتیبوي. د رواني اختلالاتو باندې اخته ناروغان لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه کورنۍ کې ورسره نور هم ښه چلند نه کیږي، چون دغه شخص چې په رواني اختلال اخته شي لومړی خبره دای چې خپل دندې د لاسه ورکوي. او زمونږ په ټولنه کې متاسفانه هغه څوک چې پیسې نه ګټي، هغه څوک چې کار نه کوي، هغې ته په ټیټ نظر کتل کیږي. په کورنۍ کې د هغه ستونزه نه پیژندل کیږي. د کورنۍ غړي باید فکر وکړي چې دغه زما ورور یا زما د کورنۍ دا غړی یا زما دا خور یا زما دا مور دا چې صحیح خپل وظایف سرته نشي رسولی، مشکل په کوم ځای کې دی. نو برعلاوه دې نه چې هغه اختلال ولنه تداوی کوي، هغه مشکل ولنه حلوي، نور هم په مشکل واردوي. داسې یو نانا نمونه پیږدي او تمسخر ور باندې کوي، تحقیرایي یې، هغه نور هم په ځان باورمنتیا سلف کانفیډنسي دی هغه شخص چې د نور هم خرابې دو طرف ته ځي او د رواني فشار کچه نور هم پې زیاتېږي. په نتیجه کې شخص په مشکلاتو دوه چنده کیږي او پرمختګ کوي او د دوای په مقابل کې هم مقاومت پیدا کوي. زما د کورنۍ د غړو نه هیله دا ده که ستاسو په کورنۍ کې داسې اشخاص پیدا شي چې د هغې په فعالیتونو کې فرقي، د هغې په خبرو کې فرقي، د هغې په خوب کې تفاوت موجودي، د هغې په رفتار کې مثلا تفاوت موجودي، مختلف کېدل شي، مختلف رواني ناروغي کېدل شي. موږ چون نن زیات په جوړ خپګان غږیږو زیاتره د په عواملو باندې خبره کوو. که دغه سي مسایل په یو شخص د کورنۍ په غړي کې ولیدل شي نو کورنۍ نور غړي د فکر وکړي چې دا کېدای شي د یو رواني ناروغي سره مبتلا وي، رواني اختلال باندې اخته وي نو دی ډاکټر ته ویسي وروسته د ډاکټر نه هغه ډاکټر ته هم پکار دی چې د کورنۍ ته د رواني ناروغۍ په اړه کافي پوهاوی ورکړي. سایکو ایجوکیشن مونږ ته وایو دا یو مهم میتود دی چې هم ناروغ ته هم د ناروغ فیملی یا کورنۍ ته معلومات ورکړل شي. چون جور خفګان یا ډپریشن یو دورهي ناروغۍ ده، د پښو غورځوونکي ناروغۍ ده، او اوس لا داسې ویل کېږي چې تر 2050 کال پورې به د نړیوال صحي سازمان روغتیایي سازمان د وړاندوینو په اساس جور خفګان به لومړۍ کچه ناروغي شي په نړۍ کې، چې ډېر خلک به د پښو نه وغورځي او ډېر درون بار اقتصادي به په هیوادونو باندې پرې باسي، ځکه د په درمل نه ډېره اوږده ده. نو که چېرته دغسې ناروغ زمونږ په کورنۍ کې وي، دا فامیلي حمایت اړتیا ده. کوشش دې وشي چې د دې اختلال د پرمختګ نه مخنیوی وشي، ځکه په کورنۍ کې که یو کس په جور خفګان اختی، احتمالات د دې شته دی چې هم د بیولوژیکي د لحاظه او هم د دې اثرات د کورنۍ په نورو غړو باندې د دې لامل شي چې نور خلک هم په دې باندې اخته شي او دا اختلال د تداوی په مقابل کې مقاوم هم وګرځي. نو د دغه شخص نه یو فامیلي حمایه ډېره زیاته ضروري ګڼل کیږي.
مننه کوو ډاکټر صاحب د خبرونې. یوازې یو دقیقه وخت لرو، په دې یو دقیقه کې ستاسو پیغام هغه خلکو ته چې په رواني ناروغیو اخته دي، څنګه کولی شي چې ځان وژغوري د دغه ناروغۍ نه؟ اورو مهرباني.
بله، هغه کسان چې په رواني اختلالاتو باندې اخته دي، لکه موږ چې په نښه نښانو باندې په مفصل توګه خبرې وکړې، دوی د کوشش کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. د کورنۍ غړو مسؤلیتونه دا دي چې دوی ډاکټر ته یوسي، ځکه که چېرته شدید حالت وي دا ناروغان بیا خپله ډاکټر ته نه ځي او نشي تللی. ډاکټر ته بوزي، کورنۍ تاوتریخوالی سټرس ته کم کړل شي. د حکومت او دولتي مقاماتو نه زما هیله دا ده چې په دغه سیستم کې خواله راولي، په حکومت او حکومتداري کې خواله راولي. دا هم ډېر خلک په جوړ خفګان اخته کړي دي، دغه ناخوالي، دغه توپیرونه، دا ظلم او ناروا چې په دې نظام کې موجوده ده، دا په خپل د رواني فشار په توګه لکه تاسو چې ولیدل خلکو په دې اړوند پوښتنې وکړې، خلک په مشکلاتو باندې اخته شي.
یو نړۍ مننه کوو دوستانو. دغه خبرونه هم دغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې د رواني ناروغیو ترینر متخصص رنځوریار ډاکټر ایمل صفای صاحب سره ملمو. ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه، خوشاله اوسئ. اوریدونکو، خبرونه دغلته پای ته رسوو. په راتلونکي نیم ساعت خبرونه کې له سحر لیوال سره ملتیا وکړئ.
تشکر از شما ناجه جان، خسته نباشین. شنوندای عزیز